radio. Radio Azadi.
احمد شیباریم پر خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم د طالبانو د حکومت ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن چهارشنبه د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د درنې واورې باران تالنده برېښنا او تیزو بادونو د پیښېدو اټکل کړی د ریاست په یو خبر پاڼه کې چې پرون یې په خپله ایکس پاڼه کې خبره کړې ویلي چې په بلخ، فاریاب، سرپل، بادغیس، فراه، غور، هلمند، کندهار، روزګان، دایکنډي، بامیان، زابل، غزنی، میدان وردګ، لوګر، پروان، پنجشیر او بغلان ولایتونو کې د سالنګونو په ګډون د باران کچه په بیلابیلو سیمو کې له لسو څخه تر پنځه ویشت ملي مترو پورې او د واورې کچه له لسو څخه تر پنځه څلوېښت سانتي مترو پورې اټکل کیږي. د دې ادارې په خبره په مرکزي، شمال لویدیځ او جنوبي ولایتونو کې د سالنګونو په ګډون د تیزو بادونو د پیښېدو امکانات شته چې سرعت به یې په بیلابیلو سیمو کې له پنځوسو تر پنځه نوي کیلومتره په ساعت کې وي. د هوا پیژندنې ادارې همدارنګه په ګرمسیرو ولایتونو کې د احتمالي سیلابونو د راوتلو وړاندوینه کړې ده. تمه ده چې نن د سویس په داوس ښار کې د نړیوالې اقتصادي غونډې تر څنګ د امریکا د متحده ایالتونو ولسمشر د یو شمېر هیوادونو له چارواکو سره د ګرینلاند په تړاو خبرې وکړي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د دې غونډې خبره وکړه، خو دا یې ونه ویل چې په دې ناسته کې به کوم مشران برخه اخلي. د ګرینلاند لوی ټاپو چې د امریکا خاورې ته څیرمه پروت دی ډنمارک کې اداره کوي. اروپایي مشرانو له دې سره مخالفت کړی دی چې دا ټاپو د امریکا برخه شي. خود شنبه پورس ولسمشر ټرمپ خبرداری ورکړ چې د فبروري له لومړۍ نیټې به د ډنمارک او نورو اروپایي هیوادو پر وارداتو لس فیصده تعرفه لوړه کړي، او که چېرته بیا هم دوی د ګرینلاند په برخه کې د امریکا غوښتنې نه منلې نو د جون له لومړۍ نیټې به دا تعرفې پنځه ویشت فیصدو ته لوړې شي. ټاکل شوی دی چې نن به ولسمشر ډونالډ ټرمپ د داوس نړیوالې غونډې ته وینا هم وکړي. د اسپانیا په جنوب کې د دوو چټک اورګاډو د ټکر له امله د مړیو شمېر دوه څلوېښتو ته ورسېد. د اندالوسین سیمو چارواکو په یو بیان کې وویل چې د سه‌شنبې په ورځ ماسپښین مهال د الویا اورګاډي په یو واګون کې یو بل جسد وموندل شو چې له دې سره د مړیو شمېر دوه څلوېښتو ته لوړ شو. د اورګاډي له دغې خونړۍ پیښې وروسته په اسپانیا کې د مادرید او بارسلونا ترمنځ د اورګاډي سرعت محدود شو. د دوو ګړندیو مسافر وړونکو اورګاډو د ټکر دا پیښه د تیرې یکشنبې په ورځ له مادرید څخه د جنوب په 360 کیلومترۍ کې د کوردوبا ولایت ادموس ښار ته نږدې رامنځته شوه. کارپوهان وایي پر پټلۍ د یوې نښلېدونکې وسیلې د خرابوالي له امله شي یو اورګاډی له پټلۍ وتلی او له بل سره یې ټکر کړی وي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره لوبډله به نن چهارشنبه د کرکټ د 19 کلنو کم عمره لوبډلو نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې له تانزانیا سره مخامخ شي. دا لوبه به د نامیبیا د پلازمینې وینډ هوپ د کرکټ په لوبغالي کې د کابل په وخت له غرمې مخکې په 11 بجو پیل شي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره ملي لوبډلې تر دې مخکې په خپل ګروپ کې ویسټ انډیز او جنوبي افریقا ته ماتې ورکړې او تر اوسه په دې ګروپ کې د جدول په سر کې دی. دا نړیوال جام د زیمبابوې او نامیبیا په ګډ کوربتوب ترسره کیږي چې پایلوبه به یې د فبروري په شپږمه وي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اورئ. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د افغانستان اقتصادي وضعیت له ګاونډیو هیوادو ستنول شویو کډوالو نور هم پیچلی کړی. وړاندې به په خپرونه کې د دې تفصیل درکړو. د کډوالو په تړاو به دا هم واوري چې جرمني په سلګونو افغانان چې مخکې د هغوی د منلو ژمنه کړې وه په پاکستان کې پرېښلي. د دا به هم واوري
تخنیکی لري دا کورته وکړل چې افغانستان کې کافی وبستا اما غټ مشکل همدار چې مدیریت کیږي نو
د کرهنې د متخصص هدایت الله عمر خیل نه به دا هم واورو چې د اوبو مدیریت څرنګه په نشه امکاناتو او څرنګه په سړیرو امکاناتو ممکن دي او دا په زړه پورې خبر لرو چې په پکتیا کې زده کوونکو د ای آی یو شمېر پروژې نندارې ته وړاندې کړي
که چیرې موږ ته زمینه برابره سي د دغه په مقابل کې موږ داسې یو څه لرو چې زموږ ټولنې به د هغه سره ډېره عصري وي او ترڅنګ دغه په اصلي شکل سره موږ اړولی
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای په افغانستان کې د لوږې بحران له سخت ژمي او د مرستو له کمیدو سره پسې سخت شوی دی. د دې پروګرام د افغانستان د څانګې مشر وای د هیواد ته په تېر یو کال کې له ایران او پاکستان څخه د میلیونونو نویو ستنو شویو کډوالو په ورتګ سره بشري وضعیت لا خراب شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
سمیع الله چې له خپلې کورنۍ سره تیر کال له ایران څخه ایستل شوی او افغانستان ته استول شوی اوس د کابل په یوه څنډه کې په یوه خیمه کې ژوند کوي. دی وایي په ډېره سختۍ سره خپلې کورنۍ ته یوه مړه ډوډۍ برابروي ان دا چې کله د وچې ډوډۍ د اخیستو وس هم نه لري.
داسې وخت شوی چې دوه ورځې هم وږي پاتې شوي یو. ما یوازې 15 سنټه درلودل او په دغو کمو پیسو مو د ماشومانو لپاره وچ ډوډۍ اخیستې. ډوډۍ مو ماته کړې او پر دوی مو ویشلې. غټان د لوږې تاب راوړلی شي خو ماشومان نه.
د رویترز د راپور له مخې دا یوازې 55 کلن سمیع الله نه دی چې له خپلې کورنۍ سره له ګاونډي ایران څخه افغانستان ته استول شوی، بلکې په تېر یو کال کې شاوخوا 2.5 میلیونه افغانان له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته ستانه کړی شوي چې اوس په دغه هیواد کې له یوه سخت حالت سره مخ دي. سمیع الله وایي د دې هیله هم نشته چې وضعیت به ښه شي، بلکې ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد رویترز ته ویلي چې له هغو کډوالو سره چې نوي افغانستان ته ستانه شوي د امکان تر حده، یعنی نورو ځایونو ته د هغوی د لیږد، روغتیا او خوراکي موادو په برخه کې مرسته شوې. خو نوموړي زیاته کړه چې دا ناممکنه ده چې په دې هیواد کې چې 40 کاله په جګړو کې ښکېلو سمدستي بېوزلي له منځه یوړل شي. د هغه په خبره اقتصادي پروګرامونه وخت نیسي او هغه د خلکو پر ژوند سمدستي اغېز نشي کولی. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای ایران او پاکستان په تېر یو کال کې شاوخوا 2.5 میلیونه افغانان له خپلې خاورې ایستلي او افغانستان ته ستانه کړي دي. د دې پروګرام د افغانستان د څانګې مشر جان علیف رویترز ته وویل په داسې حال کې چې په افغانستان کې سخت ژمی روان دی، کاري فرصتونه له منځه تللي، د هیواد ته د نویو ستنو شویو لړۍ نفوس 10% زیات کړی دی. د نوموړي په خبره ډیرو دغو افغانانو په ایران او پاکستان کې کارونه کول او ګټلې پیسې بیرته افغانستان ته خپلو کورنیو ته لیږلې او زیاته کړه چې 3 میلیونه نور کسان پر هغو ور زیات شوي چې له سختې لوږې سره مخ دي.
دلته لوږه په خطرناک ډول په زیاتېدو ده. د نفوس درېیمه برخه له لوږې سره مخ ده او د تېر کال په پرتله 3 میلیونه نور کسان پرې زیات شوي دي. وضعیت د تېر کال په پرتله ډېر خراب شوی. هغه څه چې موږ وینو د څو عواملو یو ځای کېدل دي. په شمال کې وچکالي ده، خوارځواکي په چټکۍ په زیاتېدو ده او سږکال 2.5 میلیونه کسان په جبري ډول افغانستان ته بیرته ستنه شوي دي. دا ټول عوامل سره یو ځای شوي او د افغانستان بشري بحران لا سخت کړی دی.
د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام مشر زیاته کړه چې تیر کال په افغانستان کې خوارځواکي ډېره پراخه وه چې ساری یې نه دی لیدل شوی او په خواشنۍ سره چې سږکال به هم د تیر پرتله وضعیت له دې هم خراب وي. د نوموړي په خبره اټکل کېږي چې په 2016 کال کې به 2 لک نور ماشومان هم له سختې خوارځواکۍ سره مخ شي.
په راپور کې مو واورېدل چې له ایران او پاکستان افغانستان ته اخراج شویو په میلیونونو کډوالو د افغانستان اقتصادي کړکېچ نور هم ژور کړی دی. له بی خبرتیا وروسته به واورې چې یو شمېر هغه افغانان چې جرمني ته تلل او له پاکستانه اخراج شوي دي او اوس په کابل کې اوسي له یوې ستونزې سره مخامخ شوي دي.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو دا فیسبوک پانه ده او پر ټویټر کې مو پر twitter.com/azadiradio مندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه لتاسو سره.
یو شمیر جرمنی رسنیو راپور ورکړی چې د طالبانو امنیتي ځواکونو په کابل کې پر هغه میلمستون چاپه وهلې چې د جرمنیانو پخواني افغان همکاران پکې میشتو. د جرمنی د ای آر ډی دولتي خبري شبکې په راپور کې راغلي دا کسان چې د جرمنی له لوري د منل کېدو ژمنه ورسره شوې وه له پاکستانه تر ډیپورټ کېدو وروسته په کابل کې د جرمنی تر ملاتړ لاندې یو میلمستون کې اوسېدل. تفصیل د اکرام الله اکرام په راپور کې.
د طالبانو امنیتي ځواکونو په پلازمینه کابل کې د جرمني د پخواني او سیمایزو کارکونکو د استوګنې یو میلمستون پلټلې. د جرمني ای آر ډی دولتي خبري شبکې خبر ورکړي چې د دوشنبه شپه د جنوري 13مه دا میلمستون چې د جرمني له لوري تمویلېږي او دغه هیواد هغه پخواني افغان همکاران له خپل کورنۍ سره پکې اوسېږي چې څه موده مخکې له پاکستانه افغانستان ته ډیپورټ شوي. په راپور کې راغلي لدی کسارو سره جرمني د منلو ژمنه کړې. ای آر ډی ویلي په یاد میلمستون کې د جرمني د پخواني او افغان همکارانو نه طالبانو څو ساعته پوښتنې کړې او د پروسې په ویډیوي بڼه ثبت کړې ده. د راپور له مخې طالب ځواکونو هغوی په خونو کې بند کړي ټلیفونونه یې ضبط کړي او ورنه پوښتلي چې ولې غواړي جرمني ته ولاړ شي. د طالبانو د حکومت د کابل امنیه قومندانۍ ویان خالد زدران په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په میلمستون کې د اوسیدونکو افغانانو سره هم په اړیکه بریالي نشو، خو په افغانستان کې د جرمني یو پخوانی افغان همکار چې په خبره یې څلور میاشتې مخکې له پاکستانه ډیپورټ شوی اوس مهال په افغانستان کې په پټه ژوند کوي. سه شنبه د جنوري 3 ازادي راډیو ته وویل
میلمستون چې تراشي شوی دی په وزیر اکبر خان کې نصب سره کې موقعیت درلوده. زموږ ځینې همکاران پکې اوسېدل خو اوس نو اړیکه نه ورسره کېږي. تقریبا څلور میاشتې مخکې زه له خپلې کورنۍ سره د پاکستان نه افغانستان ته ډیپورټ شوم او دلته په ډېر سخت حالات کې ژوند کوم. د جی ای زیډ سره د امید د لارې په اړیکه کې یم. دلته وضعیت له حده ډېر زیات خراب دی. هره شېبه زموږ د نیولو خطر شته دی. زموږ هیله دا ده چې جرمني حکومت زر تر زره زموږ د انتقال
وړاندې. یو شمېر جرمني رسنیو راپور ورکړی و چې پاکستان لاغه هیواد نږدې 200 افغانان چې د جرمني د منلو ژمنه ترلاسه کړې وه افغانستان ته ډیپورټ کړي. همدا تیره میاشت جرمني د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې په پاکستان کې میش شاوخوا 1530 افغانان چې د انتقالېدو ژمنه ورسره شوې جرمني ته به ولېږدوي. د روانې جنوري په 11مه جرمني له پاکستانه د 22 نورو افغانانو د انتقال راپور ورکړل، خو په پاکستان کې میش د جرمني کیس لرونکي افغانان د دې پروسې سستوالي شکایت لري. وایي داسې مهال چې اسلام آباد د افغان کډوالو د ډیپورټ او نیولو لړۍ تیزه کړې ده، باید جرمنیان د دوی د انتقال پروسه چټکه کړي. په اسلام آباد کې میشت د جرمني او افغان کیس لرونکي د نوم د نخ پرېدو او غږ بدون په شرط ازادي راډیو ته وویل
قال پروسه خروانه ده، خو متاسفانه ډیره سلو ده. څو ورځې مخکې دلته یو څو کورنۍ مو پیژندلې، هغوی انتقال کړي، نو موږ هم نوبت ته منتظر یو. هیله مو ده چې دغه پروسه تیزه شي او سره انتقال کړي، ځکه دلته په پاکستان کې وضعیت نور هم پسې خرابېږي. هره ورځ چې تېرېږي وضعیت خرابېږي، او که چېرته موږ ډیپورټ شو نو بېڅ نه پوهېږم چې افغانستان کې به څه راسره کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې په 2022 کال کې واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسېدو وروسته ډېر هغه افغانان چې مخکې له بهرنیو ځواکونو او ادارو سره کار کړی او د طالبانو د غچ اخیستنې او ځان ژغورلو له ویرې پاکستان ته لاړل. که څه هم د جرمني حکومت ویلي چې د 2015 کال تر پایه له پاکستانه ټول هغه افغانان وباسي چې دوی ورسره د انتقال ژمنه کړې وه، خو ویل کېږي چې لا هم لسګونه کورنۍ په پاکستان کې د ډیپورټ او نیولو له خطر سره سره لا هم د انتقال په تمه وخت تېروي.
په کابل کې طالبانو هغه میلمستون پلټلی دی چې له پاکستانه ستانه شوي هغه افغانان پکې اوسېدل چې جرمني ورسره د منلو ژمنه کړې وه. بل لور ته د جرمني د پارلماني څېړنې موندنې ښیي چې د جرمني حکومت له زرو څخه زیات افغانان چې په پاکستان کې هغه هیواد ته د تلو په تمه دي نه غواړي هغه هیواد ته ولېږدوي. دا د هغو له 2000 زیاتو افغانانو یوه برخه ده چې په افغانستان کې په تېر جمهوري نظام کې د جرمني له ادارو سره کار کړی، یا د هغوی د کورنیو غړي او ځینې نورې هم هغه کسان دي چې ویل کېږي ژوند یې په افغانستان کې له خطر سره مخامخ دی. نور د نوریاس نوري په دې راپور کې.
له زرو څخه زیات افغانان چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته جرمني ورسره ژمنه کړې وه چې هغه هیواد ته به یې لېږدوي، د بیا میشتېدو اجازه یې رد شوې دي. د جرمني نویا اوسنا بروکر سایتونګ ورځپاڼې د سیشن بی پورس د پارلماني څېړنې د موندنو له مخې راپور ورکړ چې له 2300 افغانانو څخه چې په راتلونکي کې په جرمني کې د میشتېدو په اړه د پرېکړې په تمه دي، نږدې نیمایي ته به جرمني ته د داخلېدو اجازه ورنکړل شي. د جرمنی ډی پی خبری اژانس راپور لمخې اټکل کیږي چې دغه شمیر افغانان له میاشتو یا کلون راهیسې په پاکستان کې بند پاتې دي او په جرمنی کې د بیا میشتېدو د پروګرام له لارې له هغه هیواد څخه د وتلو په تمه دي. د هغه ډله افغانان دي چې یو شمیر په افغانستان کې په تېر جمهوري نظام کې د جرمني له ادارو او بنسټونو سره کار کړی، د هغوی د کورنۍ غړي او یو شمیر نورې لکه د وکیلانو او خبریالانو په ګډون هغه کسان دي چې ویل کیږي د طالبانو لخوا د ځورونې له خطر سره مخ دي. د جرمني د صدر اعظم فریدریش مرتس په مشرۍ محافظه کار ائتلافي حکومت د تیر کال په مې میاشت کې واک ته له رسېدو وروسته د کډوالۍ پر وړاندې د سخت دریځ سیاست د یوې برخې په توګه د افغانانو لپاره د بیا میشتېدو پروګرامونه وځنډول. د هغو کسانو وضعیت چې جرمني ته د داخلېدو په تمه دي هغه وخت لا پسې جدي شو چې پاکستان اعلان وکړ چې افغانان به بیرته افغانستان ته استوي. آن هغه کسان هم چې د جرمني د بیا میشتېدو رسمي اجازه لري. سره له دې چې د جرمني د حکومت تګلاره په دې برخه کې بدله شوې، خو له مې میاشت رئیس شاوخوا 1780 افغانان توانېدلي چې جرمني ته لاړ شي. د هغه افغانان دي چې ډېری د جرمني په محکمو کې دوسیې ګټلي او جرمني ته د داخلېدو قانوني حق ترلاسه کړی دی. د ورځپاڼې د راپور له مخې د نورو 410 کسانو پر دوسیو هم د جرمني په محاکمو کې غور کیږي. د جرمني د کین اړخي ګوند استازي کلارا بونکا د حکومت پر کړنو سخت نیوکه وکړې. هغې نویا اوسنا بروکر سایټونګ ته وویل دا چې فدرالي حکومت په ساده ډول نیمایي هغه افغانان پرېږدي چې د جرمني په فدرالي جمهوریت کې د منلو ژمنې ورسره شوې وې، بې مسؤلیته، سپک او له انساني پلوه د زغملو وړ نه دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لوستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د خبرونه په پیل کې مو په خبرونو کې واوریدل چې نن به د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې درنی واوري وشي او په ځینو سیمو کې به بارانونه ووري. افغان بزګران دې ورشتونو ته ورلمخه خوشاله دي، خو له لوی سره لا هم روان شمه وچتي. نو زراعت په لژمی وروسته څرنګه شي؟ د کرهنې متخصص هدایت الله عمر خیل وای که اوبه مدیریت شي دغه کمی اوبه کمی نه دي. نوموړی زیاتوي چې د اوبو ضایعات زیات دي.
اوبه له منبع نه، یا له کوم منبع نه چې یا چینه ده یا کاریز ده یا هر منبع چې د افغانستان دا اوبه له اوله نه سم نه مدیریت کېږي تر هغو چې تر پټي یا تر فارم را رسېږي. بیا په دویم قدمه کې چې ډېر ضایع کېږي هغه په خپله فارم کې یا په پټیو کې دي، چې غیر تخنیکي اوبه، یعنې غیر پیسه په غیر تخنیکي شکل باندې لګېږي، یعنې له ضرورت زیاتې مصرفېږي. نو دا خپله باعث دې ګرځي چې په افغانستان کې په زراعت کې هغه اوبه چې په کار دي له لرنی فیصده نه زیاتې بی جایه مصرفېږي. یعنی که مونږ وکولی شو چې دا خپله اوبه مونږ یو اصطلاح چې د مدیریت د اوبو په فارم کې یا مدیریت د اوبو په خپله مزرعه کې، دغه اصطلاح ده چې په عامه توګه مونږ په زراعت کې استفاده تر کوو، که دا تطبیق سي نو زه مطمئن یم چې تر نوي فیصده اوبه هم ضایع کېږي. یا شاید چې په افغانستان کې ډېر معمول دا دي چې اکثرا خلک شکایت کوي، حتی تر یو ځایه پورې خو دا خبره درسته هم ده چې په افغانستان اوبه کمی دي. مګم په تخنیکي نگاه کې ورته وکتل چې افغانستان کې کافی اوبه شته، اما غټ مشکل همدا ده چې مدیریت کېږي نه.
یو خو له منبع تر پټي پورې اوبه دي چې تاسو اشاره ورته وکړه، خو کېدای شي چې دلته فرضاً پخه ویاله جوړ شي او دا اوبه راشي، لیکن په پټي کې څرنګه آیا بزګران په دې نه پوهیږي چې له اوبو غلطه استفاده کوي او که څرنګه ده؟
همداسې د څو فکتور دي په دې کې. اول دا چې موږ تر اوسه هم لا په پټیو کې نه پوهیږي چې در موږ نویت خاورې سره خم ده. دې ته دقیق او باید دا لابراتوار سي معلوم شي چې په دې کې کیسه د ریګ څونه ده، د خاورې څونه ده. دا یو مهمه ده چې هغه نبات څومره اوبو ته ضرورت لري. دا بله دا چې دا خپله پټي او مزرعه چې دي په ښه شکل باندې نه دي هوار شوي، یعنی د اوبو ته آماده نه دي. هغه کوم شکل چې اوس په افغانستان کې مرواج ده، دا شکل باعث دي ګیري چې اوبه زخت ډېرې مصرف شي. یعنی په یو قسمت د پټي کې اوبه ولاړې، بل قسمت ته لا رسېږي هم نه. بل دا چې خپله شکل د اوبو ورکول یا مثلا هدف په دې کې چې موږ په افغانستان کې او به موږ ورته وایو چې د سیلابي په شکل یا په فلاډ اریګیشن موږ استفاده کوو، یعنی اوبه هم داسې خلاصې اوبه ورکوو پټیو ته. دا که مدیریت شي چې څو قسمه نور هم دي، لکه فرض مثال موږ په ابتدا کې یو ویاله د پټي په سر کې وویستل شي او هغه څو جایه باندې په اوبو همزمان کم کم مقدار باندې خوشې شي، دا اوبو مدیریت شي. دا هغه ساده طریقه غیر لغنه اوس خو په ټوله دنیا کې د څاڅکو سیستم ده، د باراني سیستم ده، که له دې نه استفاده وشي نو سل فیصده دا اوبه موږ مدیریت کولی شو او له ضایعاتو نه مخنیوی کېږي.
باراني سیستم څرنګه دی؟
براتسوم دسه ده چې په مزرعې کې هغه سیستم ورته جوړیږي. البته موږ څو سیستم لرو، دا نوی سیستم په پیسو یو د چاڅکو سیستم ده چې د پایپ په واسطه هغه مخصوص بوټو ته چې لازم یې لکه فرضاً موږ قطره سیستم یا د چاڅکو سیستم معمولا باغو ته یا هغه بوټي ته چې څو کلنی غټ استفاده کوي یا بوټي چې غټي. اما بعضی بوټي داسې دي چې هغه یو باراني سیستم ته ضرورت لري، یعنی په دې معنا چې هلته سیستم نصبیږي په یو مزرعې کې یا حالت د چې هغه په اصطلاح سپرینکلر یا د باران جوړوي په مزرعه کې، چې هغه موږ که استفاده کړو فرض مثال کیدای شي چې لس متره په لس متره کې شل متره په شل متره کې هغه باد مختلف دي، هغه په فشار او په کې مقدار د اوبو پورې تړلی ده، چې هغه په مزرعه باندې باران په شکل باندې اوبه وري او هغه چې چانسه کرلی دي هغه اوبه کیږي.
د باراني شکل باندې ستاسو اشاره ورته وکړه، دا د افغان بزګر په توان کې دی چې دا سیستم په خپلو پټو کې عملي کړي؟ یعنی مصارف څومره دي؟
څو خبرې دي صاحب. که فرض مثال مونږ راو شو دې ته چې صحیح دقیقه محاسبه که سړی ورته وکړي دقیقه محاسبه، نو ښه معلومداره چې بعضې اکثرا د یقین د مونږ او تاسې له مشکلات لري دا د اوبو خور سیستم کې یا نه شي کولی چې د هغې کې. اما په اصل کې که فکر ورته وکړو مونږ کله شاته لاړ شم افغانستان کې دوه رقمه زراعت دی، یو بخورنمیر زراعت یا مونږ ته سبسیستنګ فارمنګ وایي چې یو کس یو پټی لري او شاید پکې کري او د هغه هغه صرف د خوراک هغې ته بس هغه پوره کوي، او یو کمرشل یا تجارتی په بخش کې زراعت ده. په دې معنا چې که هغه لوی پټی ضرور نه دي که سړی یو جری پټی هم ولري او هغه ظرفیت د دې ولري چې هغه نه کافي اندازه فرض مثال یو پټی ظرفیت د دې لري چې مونږ یو 50,000 افغانۍ ترې عاید واخلو، اما فعلا په دې عادي سیستم هغه نه شاید 2,000 یا 5,000 عاید ترې واخلي. نو که دغه ته صحیح دقیقه محاسبه وسي نو زه د ما په نظر چې زه خپله میم یو دقان یم هغه سیستم ارزانه تمامیږي نسبت دې ته چې مونږ دا اوبه هغه کوو. ښه هغه په اوله کې به شاید هغه اقتصادي مشکل ولري، اما که په ټوله کې سړی فکر وکړي خو معلومداره چې دلته باید هغه نهادونه چې په دې کې کار کوي کومک شي د دقان سره، یا مثلا دولت کومک شي، هغه موسسات چې دي اوس خو فعلا مرمتهیم ډېرې کومک کوي، نو دغه معلومداره. اما په ټوله کې که صحیح دقیق محاسبه ورته وسي ما په نظر په صفت د دقان زه دا وایم چې دا اقتصادي ده، اما او استعمال ډېر ضرور ده چې مونږ هم اوبه سپما کړو او هم موثریت د اوبو ډېریږي. دلته یو بله خبره هم چې زه غواړم اشاره ورته وکړم چې بعضې خلک داسې سوچ کوي، نه چې اکثرا داسې سوچ کوي چې که چېرې نباتاتو ته مونږ ډېرې اوبه ورکړو دا به ورته ښه ګټه وکړي، تر حال چې هغه ډېر منفي تاثیر هم کېدای شي په نباتاتو ولري. نو د دې سیستمو یا د باراني سیستم یا د قطرهي سیستم نه تنها چې اوبه سپما کوي بلکې دا موثریت څو برابر لوړ دی.
تاسو داسې محاسبه کړې ده چې فرضاً یو جریب باراني سیستم یو بزګر ته په څو افغانۍ تمامیږي چې دا سیستم پکې ولګوي؟
او دلته اوس موږ به په ډېر کار چې کوو په قطرهي سیستم یا د څاڅکو په سیستم کوو. باراني سیستم ډېر زیات معمول نه ده. د څاڅکو سیستم که تاسو ووایم تقریبا په حدود د 15,000 الا 13,000 افغانیو مصرفیږي، اما دا کیدای شي چې 2-3 کاله استفاده ترې وکړي. که بیا هغه څه محاسبه کړو لس فکر وکړه چې په جریب باندې تقریبا په حدود د 3,000 افغانۍ چې هغه هم هغه نباتاتو ته چې هغه عاید زښته لوړي لکه مثلا ترکاري لکه فرض مثال ونې ډېر غبدو ونو ته که محاسبه کړو، نو دا که محاسبه کې شاید چې د یو کس چې هلته کاریګري د هغه د معاش هم نم کم وي، یعنی اقتصادی بوت نه کوم سنجه دا ډیر اقتصادی ارزان او مسره ده.
د اوبو د مدیریت لپاره کوم ګامونه باید واخیستل شي کې تاسې یو دوه درې راته توضیح؟
اول کار څه دا ده چې اوبه باید چې په منابعو کې فرض مثال موږ ډېر جایونه لرو چې ډمونه یا هغه اوبه چې د تغذیې کار کوی شي چې هغه اوبه چې په خپل هماغه منبع اول منبع کې کنټرول شي او ځمکې ته په اصطلاح د ځمکې لاندې اوبه تغذیه شي. اول کار دا ده چې دا باید وکړو. بعد له هغه له منبع نه اوبه چې راځي تر مزرعې پورې یا تر پټي پورې دا باید کنټرول شي. دا باید پاخه چینلونه پاخه ویالې یا هغه سیستمونه یا پایپو په سیستم باندې چې راشي. دا دویم کار. او دریم او اساسي کار دا ده چې په خپله داخل د مزرعه کې یا په مزرعه کې اوبه مدیریت شي.
دا مزرعه ته سی اوبه ورکوو د ویالو له لارې، خو که چېرته ویالې پخې هم کو خو بیا هم مجبور یو سې لکه سیل اوبه سې بهیږي، په دې شکل باندې پټي ته اوبه ورکو. آیا بله لاره سته غیر له قطرۍ او باراني سیستم؟
بالکل صاحب، یو بل شی مهمه ده صاحب، یو بل شی مهمه ده صاحب. افغانستان کبای چې دا پټي مونږ یو مخکې څو کاله مخکې افغانستان کې یو پروژه وه چې هغه ته آن فارم واټر منیجمنت یو پروژه وه چې هغوی بعضې ماشینري توضیح کول خلکو ته، چې اوس هم شته چې دا پټي هموارول، یعنی مطلب لایزر کول یې په تخنیکي اصطلاح لایزر، په دې مانا چې هغه پټي په ښه شکل باندې جوړېدل. که پټي مونږ په ښه شکل جوړ کړو او همداسې عادي یې، فرض مثال د پټي په غلکه مخکې څه ما ویلې، د پټي په بر سر کې چې خونه اوبه خور ده هلته یو عمومي ویاله وباسو او له څو ورخونه دا پټی اوبه کړو، بیا هم دا طریقه د مدیریت ده. یعنی دا هغه ساده شکل پیدا غیر له غنه که په اوسني شکل باندې چې همداسې په سیلابي شکل یا په رواني، حتی بعضې منطقې داسې دي چې پټي فرض مثال د شپږ پټي شا په شایي له پاسه نه اوبه کوي تر آخر پټي پورې، معلوم نه ده چې اوس دا همداسې اوبه پرې خوشي. دا خو مدیریت نه سه، یعنی که ساده شکل باندې مونږ مدیریت هم کو ډېر تاثیر کوی سي.
له ښاغلې عمر خیل څخه مننه. په پکتیا کې روانه اونۍ د خصوصي ښوونځیو زده کوونکو د دولسمو ټولګیو څخه د فارغېدو په پار جوړ شوې ناسته کې د مصنوعي ځیرکتیا یا ای آی له لارې یو شمېر ترسره شوې پروژې نندارې ته وړاندې کړې. د ازادي او مشال راډیو خبریال نجیب الله الوخیل راپور لري.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې له دولسم ټولګي د فارغېدو په پار د دې ولایت یو خصوصي ښوونځي د یو شمېر زده کوونکو هغه ایجادات یا د دوی پلاس جوړ شوي وسایل چې د مصنوعي ځیرکتیا پر مټې په خپلو لږو او محدودو امکاناتو تیار کړي، لکه د ځیرکو تلیفونونو په واسطه د برېښنا مدیریت، برېښنایي جریده، د خوب عینکې، د هوټل خدمتګار روبوټ او ځینې نور نوښتونه نندارې ته وړاندې کړي دي. په دې اړه یو تن زده کوونکی ضیاء الرحمن مشال راډیو ته وویل:
هفتوار کلاسونو وجه داس ولا چې زه به دی وخت ونی درم چې هم اتوميشن تا یو لار طریقه برابر کم د بلوتوث په واسطه دی اردینو وسیله په واسطه او سره دی فور چینل ریلی په واسطه نو مخته چې د انګیزه دی مکتب لخوا را کړه سی. او
مصنوعي ځیرکتیا هغه ټکنالوژي ده چې کمپیوټرونو او ماشینونو ته د انسان په شان د فکر زده کړې، پرېکړې او ستونزو د حلولو وړتیا ورکوي، او نن سبا د روغتیا، زده کړو، ترانسپورت، رسنیو او د مخابراتو په ګډون ګڼو نورو برخو کې کارول کیږي. زده کوونکي وایي په ټولنیز ژوند کې د ډېرو وسایلو اړتیا ویني، خو د جوړولو لپاره لاسنیوي ته اړتیا لري. یو بل تن زده کوونکی شاکر الله وویل:
زموږ پروژه سیوا د زخمت لحاظ ډېر لوی و، خو کچېرې مونږ ته زمينه برابر سي د دغه په مقابل کې مونږ داسې یو څه لرو چې زمونږ ټولنې به دغه سره ډېره اسری وی او سرپسنګ دغه پاسې شکل سره مونږه اړولای شي.
بلوري ته په پکتیا کې د خصوصي ښوونځیو مسولین وایي دوی د نوي ټکنالوژي سره د ځوان نسل د بلدولو اړتیا محسوسه کړي او خپل امکانات په کار اچولي، خو په دې برخه کې بنسټیز کار لپاره د اړوندو ادارو ملاتړ ته اړتیا لري. د سباوند خصوصي لسی مدیر صادق محمد دانش وویل:
دا چې نړۍ نن سبا شرایطو کې داسې حالت راځدل لسی ان بشری قوت او رستر بل ضرورت اړتیا کمیږي، همدې ټکنالوژي ته اړتیا پېښه ده. موږ غواړو نو بل لسی په دې برخه کې نوښت وکړو، په دې برخه کې نور سرلارې سو، نور ته لار هواره کړو، چې جوړ شي ورته د نوي نسل سره په دې برخه کې کار وسی. موږ پر امنا سره نه هی کوشش دا وکړو چې څومره زموږ امکانات وو هغه موږ ته برابر کړو. شخصي لګښت باندې موږ سره په دې برخه کې کوم څه غندې کړی ماتندې کړی.
د خصوصي ښوونځیو ډېری زده کوونکي هغه دي چې کورنۍ اقتصاد نسبتا ښه او تر یوه بریده په خپله نږدې سیمه کې زده کړو ته لاسرسی پیدا کوي. یاد دې وي په پکتیا کې د حکومتي ښوونځیو تر څنګ د مرکز ګردي سربیره د دې ولایت په ځاځیاریوب، څمکنیو، ډنډې پټان، روحاني بابا او زرمت ولسوالیو کې ګڼ خصوصي ښوونځي فعال دي چې د زرګونو په شمېر کې زده کوونکي پکې له اولو تر دولسمو ټولګیو زده کړې کوي.
روختیا د ژوند شتمنی.
شکر ناروغی چې د اکثره د
زړه د انسان په وجود کې کفاو میجو خبرو کو نو هغه بادشاہ غړی دی.
زه جمعه دین امزای له پرانچینو وسلم په 2013 مره په دې خوازه دوا خورم ته وی ټول عمرې خور زنه پیغام څه دا وله
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغي او د معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له آزادی رادیو واوري.